د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې یوې برطانوي خیریه ټولنې له اوبښۍ ټولنې لسګونه پخواني طالبان د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلی دي. نور مطالب هم لرو. سلام علیکم، دا خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. د هرات ښاروال غلام حضرت مشفق او د هغه و همکاران د اداري فساد او بډې اخیستلو په تور ونیول شول، او د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو ځل بیا یو بل تورن کړي چې نوی بشردوستانه اوربندي مات کړی. پوره خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دا خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فوروم یا مجمع په پرانیست غونډه کې وکړې.
ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا
پا پاکستان کے یو اندیخ نشتہ چے ہندوستان با زمو پا حواد کے دے گرد وڈی دے رامنستہ کولو او دے بے ثباتی لپارا افغانستان وہ کاروی خو مونگ دلتا پریکڑا کرے چے سچے دے افغانستان خلق باڑی مونگے ملاتڑ کو خی اڑی کے ورسر جوڑو زکر دی سمی راتلون کے دے افغانستان او پاکستان پا اڑی کو ہمکاری او سوداگریو تڑے
تجارت میں
عمران خان او پاکستانی چارواکو مخکې له دې هم داسې ادعا وکړي چې هندوستان د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره هڅې کوي. افغان چارواکو او یا د هندوستان حکومت تازه د عمران خان د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو پخوا افغان چارواکو ویلي وو هیڅوک د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او نه دوی اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د ګډ دښمن یعنې کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې د دغه سازمان د استازولۍ دفتر یو نامان نن په ټویټر باندې لیکلي، بشر دوستانه اوربند به له ژمي مخکې ټول اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسیدو زمینه برابره کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په وار وار په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا طالبانو غوښتي چې بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. سره له دې چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د ټیمونو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغه هیواد کې جګړو زور اخیستی. د امریکا هوایي ځواک د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال وژلي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لګت په خپل ټویټر باندې د دغه هوایي برید خبر خپور کړی. هغه لیکلي، د امریکا هوایي ځواک بېګا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ او د امریکا طالبانو د دوحې تړون په اساس د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ او 15 طالب جنګیالي ووژل. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړې، دوی له تړون د سرغړونې او د بېګنا افغان ملکیانو د وژنې په باب ټولې ادعاوې ردوي. امریکا او طالبانو د فبروري په 19 په دوحه کې تړون وکړ. په همدې ورځ امریکا له افغان حکومت سره هم ګډه اعلامیه صادره کړه چې پکې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د امریکا په ملاتړ ټینګار وشو. طالبانو تازه د امریکایي ځواکونو د بیګانی برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې امریکایي ځواکونه په هلمند او فراه کې د هوایي بریدونو په ترسراوي او د دوحې د تړون په ماتولو تورن کړي. د هرات ښاروال غلام حضرت مشفق او د هغه وطنه همکاران د اداري فساد او بډې اخیستلو په تور ونیول شول. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان نن د دغو کسانو د نیولو خبر اعلان کړ. د هرات ولایت یو سیمه ییز چارواکي د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي، مشفق او د هغه ملګري بالفعل د کورنۍ چارو وزارت د درنو جرمونو د پلاوي لخوا ونیول شول. تر دې مخکې د هرات په ښاروالۍ کې د فساد راپورونه ورکړل شوي وو. ښاغلي مشفق ته نږدې کسانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل، د درنو جرمونو څارنوالي د هرات د والي د ولایتي شورا د دریو غړو او د روغتیا د رئیس په شمول د 21 چارواکو دوسیې چې د کرونا ویروس د بودیجې په برخه کې په فساد تورن دي تکمیل او محکمې ته سپارلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو وزر کسي زړه رامنځته کړي. دا چې دا ډله څنګه ده، د هلمند والی ویاند عمر زواکي په اړه وایي،
د د امنیتي ځواکونو سره په لیکو کې یو ځای جغرافیوي د هدف کې به سیمه د امنیت ساتل دي او ترڅنګ یې د امنیتي ملي په چوکاټ کې د چټو کولو سي د امنیتي ځواکونو سره یو ځل بغل په بغل باندې په سیمه کې د امنیت شوارې په حقیقت کې
لدی مخکیم په لمند او ژینو نور سیمو کې ورته ډلې رامنځته شوې وي، خو ځینو خلکو شکایت ترې کړی و چې د سیمې خلک ځوروي. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو ځل بیا یو بل تورن کړي چې نوی بشر دوستانه اوربند مات کړی. د دوی ترمنځ پرون د امریکا په منځګړتوب اوربند وشو. د نګورنو قرباخ په لانجمنه سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ دغه اوربند عملي کېدل د اکتوبر د 15 او 16 نیټې ترمنځ له نیمې شپې پیل شوی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندی شوشان سټیپانیان پر خپل ټوټر لیکلي، آذربایجاني لوري په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندې په دې لوري وتوغول. اخوا د آذربایجان دفاع وزارت ویلي دوی ځواکونه اوربند عملی کوي، خو ارمنی ځواکونه یې تورن کړل چې یو ځل بیا یې له اوربند سرغړاوی کړی. او د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید امی کاني باریت ته رایه ورکړي. تمه یې ده چې باریت د سنا جرګې باور خپل کړي، ځکه اکثریت د جمهور غوښتونکو په لاس کې دی. ډیموکراتان بیا د امی کاني باریت له نماینده سره هغه هم په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته کمې ورځې پاتې دي مخالفت ښیي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.4. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.4. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.9. او جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.4.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله او رئی رسره وسی قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه وایي چې هلو ټراست خیریه ټولنې 350 تنه پخوانی طالبان د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلې دي. په هلمند کې یو زر کسیز ولسی ځواک د جوړېدو په حال کې دی.
هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو ځای چې هغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې اوږه په اوږه باندې مخ ته ولاړ شي.
وابه وری چې د افغان دولت د مرکچی پلاوی څلور غړي د څه لپاره کابل ته راغلي دي. او د روزګان والی وایي که د خیالي پولیسو ستونزه حل نشي نو استعفا به وکړي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. یوې برتانوي خیریه ټولنې لسګونه پخوانی طالب وسلوال د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلې دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې هلو ټراست د کسانو ته چې شمیر یې 350 ته رسیږي په دې خاطر دنده ورکړې چې بیرته جګړې ته ستانه نه شي. که څه هم د دې کسانو هویت تر اوسه نه دی معلوم، خو ورځپاڼې د چارواکو له قوله ویلي چې دا له جګړې ستړي طالبان دي او غواړي عادي ژوند وکړي. امید ظهیرمل له کابله راپور راکوي. من اوریدونکو د امید ظهیرمل راپور ته.
د ماین پاکۍ یوې بریټانوي خیریه مؤسسې هیلو ټراست یو شمیر پخوانی طالب وسلوال د ماین پاکۍ په برخه کې په دنده ګمارلي. ډیلی میل بریټانوي ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي، د دې کسانو شمیر 350 تنه دی او د افغانستان په هغو سیمو کې دنده مخته وړي چې د ماینونو له خطر سره مخ دي. ډیلی میل د هیلو ټراست مؤسسې د اجرایوي مشر جیمس کاون له قوله لیکلي، د شمیر پخوانیو طالب وسلوالو ته په میاشتني ډول 230 انګلیسي پاونډ د معاش په توګه ورکول کیږي. جیمس کاون چې یو وخت په هلمند کې د بریټانوي عسکرو قومندان پاتې شوی زیاتوي، که څه هم د ده د دندې پر مهال 30 بریټانوي عسکر په هلمند کې ووژل شول، خو اوس احساس کوي چې دا پخوانی وسلوال او دوی ګډې موخې لري او دا کسان هم نیک خلک دي. دغه بریټانوي جنرال چې 1.5 کاله د خپل هیواد په وسلوال پوځ کې دنده مخته وړي خبرداري ورکړې چې د یوې مناسبې دندې د نه درلودو له کبله کېدی شي 1.5 شمېر هغه وسلوال چې سوله یې کړي بیرته د جګړې لومړۍ کرښې ته ستانه شي. ډیلمل ته د دې پخوانیو وسلوالو له ډول یو شمېر کسانو ویلي، د طالبانو په لیکو کې په میاشتني ډول 50 پاونډ چې نږدې 1500 افغاني کېږي ترلاسه کولې. داسې مهال چې اوس هره میاشت 230 انګلیسي پاونډه چې نږدې 3000 افغاني کېږي اخلي. دا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم مودا وړاندې وویل د سولې له هوکړې وروسته باید د طالب وسلوالو لشپېته تر یو سل شل زرو کسان راټول شي. هر هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو په دې اړه طرحه شته خو جزئیات شریک کړي نه وو. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په افغانستان کې د روانې جګړې یو دلیل فقر او بیکاري بولي. د اقتصادي مسایلو کارپو شعیب رحیم
دوه نظرونه دي، یو دا چې جنگ د فقر لامل کیږي او بل دا چې فقر د جنگ لامل کیږي. خو کډوانو اړخونو ته موږ وګورو په دې نتیجه باندې رسیږو چې کچیر اقتصادي فرصتونه د عاید او څه منبع برابر شي نو بل شک شي ډیر هغه خلک هغه ځوانان چې جنگ یا نورو کارونو ته لاس اچول داغنه لاس په سر شي.
د ماین پاکۍ په برخه کې د پخواني طالب وسوالو فعالیت داسې مهال را برسېره کیږي چې افغان حکومت تل طالبان په ماین خودلو تورن کړی دی. که څه هم تمه وه چې افغانستان په 2014 کال کې له ماینونو څخه پاک شي خو د جګړې دوام او د بودیجې کمښت هغه دوه دلایل دي چې دا نیټه تر 2023 کال پورې وغځوله. خو اوس د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي احتمال لري چې په 2023 کال کې هم دا هدف ترلاسه نشي او دوی به په دې برخه کې 15 کاله نور هم وخت وغواړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ماین پاکونې د برخې رئیس شفیق یوسفی
موږ ونه توانیدو چې د خپل اړتیا وړ بودیجه د خپلو نړیوالو مرستندویانو لخوا په لاس راوړو. دوی مده چې جګړه روانه ده او یو شمیر سیمو ته زمونږ کارکوونکي نشي تلای. په ټوله کې شاید هغه هدف چې مونږ تر 2023 کال پورې ټاکلی وو په لاس را نه وړو.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت وایي اوس 1500 کیلومتره مربع ځمکه په ماینونو او ناچاودو توکو ککړه ده او همدا ناچاودي ماینونه له کلونو لټون وروسته لا هم افغانستان کې په منځني ډول هر میاشت نږدې 130 تنه وژني.
لکابلا پراپور کې مو واوریدل چې هلو ټراست برتانوي مرستندوی ټولنې درینین سوا طالب وسلوالو ته د ماین پاکۍ په برخه کې کار ورکړی او هغوی په دندو ګمارلی دي. په هلمند کې یو نوی ولسی ځواک د جوړیدو په حال کې دی. چارواکي وایي د دې ځواک په لیکو کې به د هلمند د خپلو ولسونو زر تنه وسلوال د طالبانو پر ضد جګړه کوي او امنیت به ټینګوي. په دې اړه مې د هلمند د ولی له ویاند عمر ځواک سره مرکه وکړه. ښاغلي ځواک په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې د افغان ملي دفاعي ځواکونو په شتون کې د دې ځواک جوړېدو ته څه اړتیا وه؟
هدف ته دی چې عملیاتي ځواکونه په ټولو سیمو کې هغه سیمې چې په هغه ځای کې وسلوال مخالفین جنګېږي او یا هم هلته حملات کوي دغو حملاتو د دفع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار کوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو برخو کې کار په نظامي ملکي او نور برخو کې خپل وګه په وګه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دې غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او من د تعلقاتو په وړاندې باندې حل کړي.
د دې د تشکیل په اړه راته ووایه دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ایز اردو، که د محلي او سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د عملیات څخه تشکیل شوی دی. د امنیت ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات به هغه ورته مساعد وي تر څنګ او مدیریت چاره دي خپله دوی په مخ وړي تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانی کې چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کې او وتوانی کې چې منظم ولسي ځواک وسي او وتوانی کې چې په سیمه کې د اعلانو په نامه باندې کوم نوم چور باندې کول شوی په هغه شکل باندې دی خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې دی وتوانی کې په سیمه کې وسلوال مخالفین حملات کوي.
بلې، او ځواک صاحب څومره تضمین شته چې دا جنگیالي به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوي دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي. ځانګړی پروسه روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسو برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې د دولت طرفدار کسان دي. هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. بلان دا خپل سره او د خپله کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي دوه پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره یو منظم شکل باندې دي ته د دند سپارل کیږي او د پروسې خدای پروسه دي کوي او بل اخر دوی شامل دي ډلې نو ویان د خطر د شخان عملیاتي ځواکونه په دې کې شامل دي چې هم دغه شکل باندې چې چارې لري چې هغه مخول کیږي او په منظم شکل باندې شامل دي او خبره هغه خدای خپل دند مخکړي چې د روزنه برخه هم لري چې روزنه ورته ورکول کیږي او ان شاء الله دا په ډېر منظم شکل د افغانستان وخت نو کوي او تای دې پولیسو اردو او نور څه سره جنگ کې هم هم خدي تر څو چې د مستوال مخالفینو حملات وکړي او د خپل کړو باندې صباح هم وکړي.
ډیره زیاته مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواکو چې له ازادۍ راډیو سره یې د یوه ولسي ځواک د جوړېدو په اړه خبرې کولې. د ولسي ځواک به زر تنه جنګیالي ولري او نوم دوی اتلان پریښی.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د روزګان والی وایي که په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې فساد له منځه ولاړ نه شي نو استعفا به وکړي. محمد عمر شیرزاد چې مخکې هم پولیس په فساد تورن کړي وو نن یو ځل بیا په یوه خبري غونډه کې د روزګان امنیتي مسؤلین په فساد تورن کړل او ویل چې په دې ولایت کې د ناامنیو اصلي علت خیالي پولیس دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور حال راکوي.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه خبرې نن د شاروالۍ لوري د وکیلانو د گزارانو د مشورتي بورډ د غړو په معرفت غونډه کې وکړي او ویل چې د اورزګان ولایت امنیتي وضعیت به تر هغه د سمن لوري ته لاړ نسی تر څو چې د پولیسو په لیکو کې د فساد مخه نه ونیول شي.
تر څو چې زموږ پولیس نسی یو ورځ هم ولاکه د اورزګان دارمې ګونه وخوري دا ول ناکه د طالب د مرزور وردی چې زموږ دومره ځوانانه ورځ په شهادت رسېږي. اما ستون زوازید یا شان رسید ی باتا نرسید لریت 1500 نفر موجود دی 200 کسان تاسو دا وعده درکوم یا په خدای پولیس اصلاح یا په خدای زوږی پاپریر دا خبرې ماته نور د منلو وړ نه دي. پرون نو وزیر داخله تم دا خبره کړی.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غراز ویل چې زیات خیالي پولیس ته د ولایت په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې شتون لري چې اوس هم یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو کلاکه ماسره کړی ده. بل خو بیا د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ چې طالبانو لتریوي میشتري سکلاکه ماسره کړي او سیدونکو نن لارین کړي دي او مرکزی او ولایتي ادارې تورنه کړي چې لدی سره توپیری چلند کوي. د دغه ولسوالۍ سلګونه وسیدونکو چې نن د یادی ولسوالۍ بازار ته راټول شوی وی ویل چې د یادی ولسوالۍ امنیتي وضعیت اوراز تربلی پر خرابېدو دي خو مرکزی او ولایتي ادارې ورته لاس تر زنه ناشته ده. د یادی اعتراض کوونکو لړل یو هم نظر محمد چې ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه داسي ویل
البته اول نو زه خبره ما چې رسو یم د خپل کور څخه راټرار یم دا اوس مجبور یم چې خواته بل خواته بیا باریږم دا وطن وګ سره پرېږدم ځکه چې کارونه به خسته خراب کې نو چې یا دا وطن ور علاقہ او یا هم د کار او ته هیڅ اکثر هم نه پګرځي زه دا تارین چې دا سره کوم زوګان زوړ سره نه پخلاص شي دا څو ورځې هیڅ پوسټ دی راکولی او دلته خبر د شي بازار دی شرکت سره په باور په خدای وکړ د شي بازار دی چې بس نو یو د شنه اسمان لاندې په دغه یخ کې شپې تیری.
خو د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری چې بیا خپل په یاد ولسوالۍ کې لتیرو څلورو پنځو ورځو راځي دی وایي چې په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې طالبان سخت ځپلي او ګڼې سیمې ورڅخه پاکې کړې دي. خنجری د پولیسو پولیکو کې هم خیالي پولیس منی خو وایي دومره هم نه دي لکه څنګه چې یادونه کیږي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکو د ازادي راډیو ته ومنل چې د اورزګان په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې په تیر یو میاشت کې شاوخوا سل امنیتي سرتیري وژل شوی او یو شمیر نور هم ټپیان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو مخمنې خبري مجله اوري. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د سولې د مرکچی پلاوی څلور غړي بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. د دې وزارت سلاکار ازادۍ راډیو ته وویل د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری، فوزیه کوفی، حکیم الله نقیبی او متین بیگ د بیلابیلو علتونو له کبله هیواد ته راغلي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی راتګ به د بین الافغاني خبرو پر بهیر اغیز ونه کړي. دیوانادر له کابل راپور راکوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی سلور غړي سید سادات منصور نادری، فوزیه کوفی، حکیم الله نقیبی او متین بیگ له قطر څخه افغانستان ته راغلي دي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د سولې د مرکچی پلاوی راغلي غړي د خپلو شخصي او کاري ستونزو له امله افغانستان ته راغلي او ممکن د څو ورځو په تیریدو سره بیرته قطر ته ستانه شي.
سلور کته غړي نقیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې غشرنی پیښه چې د ما په چل پاره کې د دوی دوستان هم متضرر شوي دي. نو ممکن چې د یابو سره غلی او د کوفی پاک له خود معلومات نه لرم او دولت په چارو کې د سود وزیر ښاغلی سادات منصور نادری او دلته د وزارت اکثر کارونه هم دغه چې نیمګړي پاته وه.
نوموړی زیاتوي د افغان حکومت مرکچی پلاوی ترڅنګ افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د طالب جنګیالیو هغه خپلوان چې مذاکراتو کې وو هغوی هم رخصتي کړي، خو په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د ښاغلي فضلي دا خبره ردوي او وایي چې د دوی له لوري هیڅ یو غړی هم خپل کور ته نه دی ستون شوی. په ورته وخت کې د افغانستان مصالحې عالي شورا غړی حاجي دین محمد هم د افغان حکومت مرکچی پلاوی د راتګ خبره تاییدوي، خو ښاغلی دین محمد وایي د دې سلور غړو راتګ د بین الافغاني خبرو پر بهیر اغیز نه لري ځکه چې اصلي سیرې لا هم په قطر کې د خبرو بهیر پر مخ بیایي.
ځان نه راشي ځکه چې هلته خو هغه کوم چې په بنیادي طور باندې هلته خبرې کوي لکه ستانکزی نادر نادری دی، نو دا خلک او څه نور هم داسې خلک شته دي چې هغوی په مذاکراتو کې بنیادي دویم چې رول لري. که دا خلک چې راغله یقین لرم چې په
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د بین الافغاني خبرو د پیل په موخه قطر ته ولاړ، خو لا تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو لومړنیو خبرو باندې هم هوکړه نه ده شوې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل او پکتیا ښاروالۍ د افغانستان په یو لسو ښارونو کې د عامه خدماتو له پلوه تر ټولو بدې ادارې نومول شوي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په خپل یو تازه راپور کې د کندهار ښاروالۍ بیا د عامه خدماتو له اړخه د خلکو په سلو کې په یو شپېته رضایت سره تر ټولو ښه اداره نومولې ده، خو د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي تر سره شوې سروې د واقعیتونو پر بنسټ ولاړه نه ده. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ په خپلې یوې تازه ټولپوښتنه کې د دغه هیواد د یولسو ښارونو د ښاروالیانو خدمات په شپاړسو شاخصونو کې تر څیړنې لاندې نیولي دي. دوی په دې ټولپوښتنه کې د یولسو ښارونو د ښاروالیانو شکایتونو ته رسیدنه، خلکو ته حساب ورکول، په عامه پریکړو کې د خلکو ونډه، د بنسټیزو پروژو ساتنه، د مالیاتو او راټولونې په اړه شفافیت، اطلاعات ته د خلکو لاسرسی او یو شمېر نورې برخې څیړلې دي. دغه بنسټ د دغه سروې له مخې د پکتیا او کابل ښاروالیانې هغه ادارې یادې کړي دي چې د عامه خدماتو د بد وضعیت لمخې په یولس ولایتونو کې لومړی او دویم مقام لري. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ اجرایوي مشر اکرام افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل فساد او خلکو ته د عامه خدماتو په برخه کې د اطلاعاتو نه شریکول هغه شاخصونه دي چې له دې ادارو سره د خلکو واټن ډیر کړی دی.
د ښاري خدماتو د خرابوالي اساسي لاملونه د فساد شتون، د حد نه زیات مرکزي سیستم او همدغه راز د حساب ورکونې او د روڼتیا د نشتون او په ټوله کې د ښې حکومتوالۍ نشتون هغه لاملونه دي چې د خدماتو کچه د کیفیت کچه یې راټیټه کړې ده او د خلکو د رضایت کچه هم
ښاغلی افضلی وایي ښاروالیانو ته د پریکړو په برخه کې پوره واک ورکول کولی شي د غیدارې تر ځای په خپلو پښو ودروي. د افغانستان روڼتیا څار بنسټ دغه سروې په 1394 لمریز کال کې یوازې د کابل ښاروالۍ تر کچې پیل کړې وه، خو د شپږو کلونو په تیریدو سره دغه ټولپوښتنه د هیواد یولسو ښارونو ته وغځېده. دغه بنسټ کابل، پکتیا، ننګرهار، بامیان، هرات، لغمان، مزار شریف، پروان، کندوز، کاپیسا او کندهار په دغو کلونو کې تر څیړنې لاندې نیولي وه. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره د ښاروالیو صلاحیتونو ته په اشاره سره وایي د ښاروالیو صلاحیتونه نه دي کم شوي. د دې ادارې ویاند نرګس مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ښاروالیو هماغه صلاحیتونه چې وو اوس هم په هماغه شکل باندې محفوظ دي او د دې صلاحیتونه په اساس باندې نه دي کم شوي، خو دلته ځینې مسایل دا چې ولې ځینې ښاروالیانو په عین وخت کې ډېر زیاته خدمات نه ده کړې. یوه عمده ستونزه دا وه چې موږ ته د ښاروالیو نه دغه بودیجه د نوی کال مخه په عین وخت کې نرسېږي. دا څنګه هم کې چې د نوی کال نه هڅه دوا درې میاشتې کیږي.
له دې سره هم حاله د کابل خاروالی بیا د رونتیا څار بنسټ لوري تر سره شوې ټول پښتنه پرته لدی چې د عامه اداراتو پاړه د خلکو ذهنونه خراب کړي بل څه نه بولی. د کابل خاروالی ویان ته سمیره رسا
دغه پایلی چې دغه بنسټ خپرې کړي زموږ له نظره پرته لدی چې د دولتي اداراتو پر وړاندې د خلکو اعتماد خراب کړي او د دواړو لورو ترمنځ واټن رامنځته کړي بل معنی نه لري.
دغه سروې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کابل ښاروالۍ تر څنګ د هیواد ټولې ښاروالیانې د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ د افغانستان سیمه ییزو ارګانونو ته خپل کاري راپورونه وړاندې کوي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره په دې برخه کې د ښاروالیو د چارو یو معینیت هم لري چې ډېری پرېکړې د همدې معینیت له لارې ترسره کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوی بشر دوستانه اوربند څخه په سرغړوي تورن کړی دی. ټاکل شوی چې د ناګورن قرباخ په لنجمنه سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ نازک اوربند دوام وکړي، خو په دې اړه له دې څرګندونو سره شکونه را پیدا شوي دي. اجمل اند په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ارمنستان دفاع وزارت ویل آذربایجان نه د توغندیو پر ورته قبول کیدو د وزلې لنوي ټینګ شوی اوربند څخه سرغړا وای شوه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندې شوشان سټیپانیان پر خپل ټویټر لیکلی، له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت نه بچي او لس کې ثبت شوه. نوموړي زیاته کړې چې آذربایجاني ځواکونو په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري توغولي. هغې بیا پر خپل فیسبوک پاڼه تر دې مخکې له اوربند څخه د یو بل سرغړوي دا هم کړی چې د دې په وینا په ځایي وخت 8 بجې او 15 دقیقې په ځینو نورو ارمني اهدافو د آذربایجاني ځواکونو لخوا توغندي توغول شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي ارمني لوری به اوربند ته کلک ژمن پاتې شي. اخوا د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي، خو دوی ارمني ځواکونه تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړا وی کړي. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کیږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تیرو څلورو اونیو راهیسې د ناګورنو قرباخ پر لنجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوختي، دا یې ترمنځ د دې نوې پیل شوې د جګړې د درولو درېیمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوه ورځې مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري، وایي د اکتوبر په 9 نیټه به یې په جنوا کې د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې وګوري او د ناګورنو قرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجان او ارمنی ځواکونو ترمنځ روان کړکیچ کې دواړه خواوې یو بل تورنوي چې د کړکیچ د سوله ییز هواري مخه نیسي. ارمنستان د آذربایجان پر پوز تور لګوي چې پر ولسی استوګنځایونو توغندي وروي، خو آذری لوري بیا پر ولسی سیمو د بریدونو خبره رد کړې او وایي که ارمنی ځواکونه د جګړې له سیمې ووزي دوی د اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. د سپتمبر له 20 نیټې څخه پر اپایل شوې دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه زر تنه وژل شوي. همدارنګه دې جګړې په جنوبي کافکاس کې چیرې چې د ناټو غړی هیواد ترکیه د آذربایجان متحده ده او روسیه بیا د ارمنستان سره پوځي تړون لري، د کړکیچ د پراختیا ویره زیاته کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکي زمونږ په دې راوود ولسوالۍ کې د جوارو فصل د جګړو له کبله خراب شو. د جګړې له ښکېلو خواوو هیله کوم چې اوربند وکړي ځکه اقتصاد مو بیخي کمزوری شو. غالب په یو بل پیغام کې لیکي باید د افغانستان څخه د فلسطین او کشمیر مسله جوړه نشي. حسینه احساس له کندهار لیکي په هلمند کې د اتلانو د قطعې جوړېدل به یو ښه اقدام وي. دانش افغان له جلال آباد لیکي د تاوتریخوالي دوام او د سولې په خبرو کې ځنډ په لوی لاس جګړې ته لمن وهل دي چې مسؤلین یې د جګړې دواړه خواوې دي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي څو چې په عامل منفعه ځایونو حمله کوي هغوی د اسلام او هیواد دښمنان دي او د بخلو وړ نه دي. محمد قاسم ځواک لیکي په دې ورستیو کې د ماین په چاودنو کې بیګونا کسان په شهادت رسیدلی. زله طالبانو پوښتم چې په خوا خو مو ویل چې امریکا سره جهاد کوي او سله چا سره کوي. او تازه خان سمسور لنګرهار لیکي ولسی جرګه باید د ورستیو نامنیو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي.